درنو اوریدونکو شپږ بجې او درس دقیق شو مخکیل دی چې لاړ شو د لوبو میدان خبرونه واورو. یو ځل بیا هم لنډ خبرونه. تورخم کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هغه افغانان چې له کوچني اختر وروسته په پاکستان کې بند پاتې وو اوس کولای شي چې د پیژند پاڼو یا تذکرو په ښودلو سره خپل هیواد ته ستانه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې د سفر اسناد نه لري او یا یې د ویزو وخت تیر شوی له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې ایسار پاتې دي او دوی ته پر تورخم د وختو اجازه نه ورکول کېده. خو بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې وایي د تورخم له پاکستاني چارواکو سره موافقه شوې چې هغه افغانان چې پاسپورتونه نه لري د اختر تر ورځې پورې کولای شي هیواد ته لاړ شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له هغو سوداګرو چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې په ترانزیت ډول پاکستان ته لیږدوي غوښتنه کړې چې د خپلو اسنادو د اداري پړاوونو د بشپړولو لپاره د وزارت ته ورشي. د وزارت پرون شنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د هیواد له شمال څخه تر جنوبي آسیا پورې د ګازو او نورو نفتي موادو ترانزیت نه یوازې د افغانستان سوداګري نه محدودوي بلکې د ملي عوایدو د زیاتولو تر څنګ د ترانسپورټي سکتور د فعالېدو سبب هم کیږي او افغانانو ته د کار امکانات برابرېږي. د واګنر په نوم د روسي د خصوصي ملیشو مشر افګینی پریکوژین د مسکو پر لور خپل مارش ترولی او ویلي دي چې د خپلو ملیشو ته امر کړی چې خپل حرکت بند کړي او خپلو مرکزونو ته ستانه شي. پریکوژین دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته لغوه کړ چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د پوځي ادارو واک په لاس کې واخیسته او د مسکو پر لور یې په دې هدف لاریون پیل کړ چې د ده په وینا د پوځ مشرتابه له دندې لرې کړي. نوموړي بیګا پر ټیلیګرام پاڼه په ویډیو پیغام کې وویل چې خپلو ځواکونو ته د کمپونو پلور د شاګرز امر کوي ځکه نه غواړي د روسانو وینې توی کړي. پریګوژین دا نه دي ویلي چې له دې پریکړې مخکې له کرملین یا پاوځ سره خبرې شوې وې که نه. درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه درنو مینوالو دا ونې هم درته د لوبو په تړاو ګڼ مطالب او خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وروستۍ او راتلونکي سیالۍ، د افغانستان د درې ورځنیو کورنیو سیالیو پای، د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې سیالۍ، د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاز لوبلړۍ د لومړۍ ټیسټ لوبې وروستۍ حال او ګڼ نور مطالب مو د دې خپرونې منځپانګه ده. په دې ونیزه خپرونه کې مو درته د بنگلاديش پر وړاندې د وروستۍ ټیسټ سیالۍ د سختې ماتې لاملونه څېړلې دي. د غراز د یاد هیواد پر وړاندې د نوي ټاکل شوي لوبډلې په ترکیب هم غږېدلې وو. میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمدزی دی. زه بختیار ساحل یم. د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ سیالیو لپاره د 19 کسیزې افغان لوبډلې اعلان
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم. موږ ټیم په دوه برخو روزل ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو ان شاء الله د ټیم سره کوم ټیم 19 کسان موږ اناؤنس کوو. دا به تر ورلد کپ پورې موږ چې تر څو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده.
د افغانستان په درې ورځنیو کورنیو سیالیو کې د مسینک لوبډلې تلولي
د جون په شلمه باندې پایلو په البته پایلو به تلو ورځې نه و چې د امو د مسینک لوبډلو ترمنځ و چې د مسینک لوبډلو ته ولیدل چې پایلو به کې امو ته په ماته ورکولو سره د قهرمانۍ جام وګټي.
د ایشیاس ټیسټ لوبلړې د لومړۍ لوبې پایله د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو سیالۍ. د فوټبال د مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو یو بل تاریخي کارنامه او په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د لوبي په تړاو ناندري. پیل بیا هم د بنگلاديش پر وړاندې د یو ورځنۍ سیالیو لپاره د افغانستان د ټاکل شوی نسکسیزې لوبډلې څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوې ټاکل شوی مشر اسد الله خان د وی خبري ناست پر مهال د بنگلاديش پر وړاندې درې ورځنۍ سیالیو ته داسې نسکسیز افغان لوبډلې اعلان کړ چې د کرکټ یو شمیر څارونکي د ټولنیزو رسنیو د ډیرو فشارونو زیږنده بولي. اسد الله خان ویلی چې غواړي ټولو غوره لوبغاړو ته تر نړیوال جام لوبي ورکړي، څو راتلونکو مهمو سیالیو ته غوره لوبډله وټاکي. بشپړ تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر د وی خبري ناستې پر مهال د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو ته نونس کسیزه لوبډله اعلان کړه. دغه لوبډله د جون میاشتې پر 13 نیټه د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل شوي مشر اسد الله خان لخوا اعلان شوه. په اعلان شویو لوبغاړو کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمن الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه زرمتای، نجیب الله زدران، محمد نبی، شاهد الله کمل، اکرام علی خیل، راشد خان، عظمت الله عمرزی، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی، ضیاء الرحمن اکبر، اظهار الله نوید، عبدالرحمن رحمانی، وفادار مومن، سلیم ساپای او سید احمد شیرزاد شامل دی. افغان لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د جولای میاشتې پر 15 او 16 نیټه د دغه هیواد په چتوګرام ښار کې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. دغه لوبډله داسې مهال اعلان شوه چې افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې سخته ماتې وخوړله. د کرکټ څارونکي او مینوال سخت قهرولي وو. تر دې ماتې وروسته د کرکټ ځینو څارونکو او مینوالو د ټولنیزو رسنیو له لارې د لوبغاړو پر پخوانیو غره کوونکو او روزونکو تور پرې کړ چې د دوی په اند د جوړجاړي روابطو او له نورو لارو لوبغاړي غوره کوي او غوره لوبغاړو ته چانس نه ورکوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی ټاکل شوی مشر اسد الله خان هم د مینوالو او څارونکو دغو نیوکو ته په اشاره سره وویل چې نسی کولای د ټول خلکو د خوښي لوبغاړي لوبډلې ته راولي.
سلیکشن تاسیم خبر یاست چې دومره یو آسان کار نه ده او افغانستان کې خوشبختانه یو ډیر زبردست او ډیر زیات استعداد موجود ده. نو خامخا طبعا دا مینوال فانز دا هم څوک خوښوي څوک نه خوښوي، د چا خوښه بېلې د چا بېلې د چا. نو په یو وخت کې زه دا نسم کولای چې په یو ورځ کې یا په دوو ورځو کې یا په یو هفته کې چې هر شی چینج را چینج کما. سلیکشن یو پروسس غواړي، ډومیسټک کرکټ یو پروسس غواړي چې تر څو هغه لوبغاړی دې ته چمتو وي چې دی انټرنیشنل کرکټ وکړي. په تېرو کې موږ دا ولیدل چې موږ په ډومیسټک کرکټ کې هغه لوبغاړي چې موږ ډومیسټک کرکټ کړه یې کله چې موږ انټرنیشنل کرکټ ته واچول نو ډیر ګټور نه دی ثابت شوی.
دغه راز نوموړي د 900 ټاکل شوی لوبغاړو د اعلان په تړاو وویل
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم، موږ ټیم په دو برخو روزل ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو ان شاء الله د ټیم سره کوم ټیم 900 کسان موږ اناؤنس کوو. دا به تر ورلد کپ پورې موږ چې تر څو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده کوم پروسس شاته نه نورو سلیکټرانو شروع کړی وو چې تر څو دوی ډیر کار پرې کړی ده په غجی باندې. زه نه غواړم چې هغه شیان ډیر زیات بدل کړم چې تر څو موږ بیا غټ مشکل سره مخامخ نه شو. او ډی آی او ون ډے اسکواډ، صرف ون ډے اسکواډ زه د ورلد کپ پورې چې موږ به ورسره ځو او ورسره ما بیک اپ ریزرو هم ساتلی دی چې لس کسان به هغه بیک اپ ریزرو وي چې هغوی به بیا در ورلد کپ پورې د موږ په نظر لاندې د موږ په های پرفارمنس سنټر کې به وختن په وختن د کوچ ضرورت یا د کپتان ضرورت یا هلته هغه کوم کیمپ چې د دغو ضرورت په اساس باندې به موږ دوی مور لیږلی شو. دی کې انجریز هم راځي، دی کې نور مسایل هم راځي، ډسپلن هم راځي. نو هغوی ته په کتو سره به موږ ان شاء الله دا کار کوو.
د دې لوبډلې له اعلان سره لاس نور داسې لوبغاړي هم اعلان شول چې د ټاکونکي ډلګۍ د مشر په وینا احتیاطي لوبغاړي دي او تر نړیوال جامو پورې به د دوی تر څار لاندې وي او هر هغه لوبغاړي چې په ملي لوبډله کې ورته اړتیا ولیدل سوه له همدې لسو لوبغاړو به غوره سي. په دې لوبغاړو کې کریم جنات، زبید اکبری، قیس احمد، شرف الدین اشرف، ګلبدین نایب، احسان الله جنت، نوین الحق، فرید ملک، درویش رسولی او اسحاق رحیمی شامل دي. د یادونه وړ دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر راتلونکي نړیوال جام مخکې له بنگلاديش، پاکستان، هندوستان او زمبابوي هیوادونو سره د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي.
او اوس د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیاس لوبلړۍ د انګلستان په برمنګم ښار کې د ایشیاز لوبلړۍ لومړۍ لوبه چې د جون په 14 نیټه پیل شوې وه، د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې د آسترالیا په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبې په چې انګلستان ګټلې وه او توپهنه یې غوره کړه. کوربه لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 393 منډې وکړې او تر یوې حیرانوونکې پرېکړې وروسته یې کپتان خپله پاڼۍ ونه غځوله او آسترالیا ته یې د توپهنې بلنه ورکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې انګلینډ ته جو روټ سلیزه ووهله او په 113 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د آسترالیا په توپ اچوونکو کې بیا نتن لاین څلور انګلستاني لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د خپلې لومړۍ پاڼۍ پیل ډېر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیمه ورځې ټول لوبغاړي په 386 منډو وسوځېدل. د دوی مخکښ توپ وهونکی عثمان خواجه و چې 141 منډې وکړې. ټور براډ او اولی روبینسن د انګلستان لپاره درې وکټې ترلاسه کړې. د انګلستان د توپ وهنې دویمه پاڼۍ ډېر دوام ونه کړ او د جوروټو هری بروک د 46 منډو پر مټې 293 منډې وکړې او آسترالیا ته د 201 منډو هدف وټاکه. په آسټرالیاوي توپ اچوونکو کې بیا هم نتن لاین څلور لوبغاړي وسوځول او دا ځل ورسره پات کامنس هم څلور وکټې ترلاسه کړې. آسټرالیا د هدف ترلاسه کولو لپاره یو وار بیا د عثمان خواجه په نیمه سلیزي او د لوبډل مشر پات کامنس په چټکو څلور څلوېښت نه سوځېدلو منډو ځان ورساوه او د اته لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې لوبه وګټله. عثمان خواجه چې په لومړي ځلې په ایش سیالیو کې سلیزه وهلې وه، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه لوبه د جون 24 نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې پیل کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنۍ سیالیو په دوام د درې ورځنیو سیالیو پایلوبه د میسانک لوبډلې په بری سره پای ته رسیدلې ده. میسانک په پایلوبه کې امو ماته کړه او د دویم پړاو اتلولي وګټله. یادې لوبډلې د ټورنمنټ له پایله تر پایه خلوبه وکړه او لوبغاړو ګډې جایزې هم وګټلې. راځي چې بشپړ تفصیل له همایون هیواد واورو.
د افغانستان د کورنۍ او درې ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې میسانک لوبډلې د 190 منډو په توپیر امو لوبډلې ته ماته ورکړه او تلولی وګټله. دغه پایلوبه چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوې وه، په 16 نیټه د میسانک په ګټه پای ته ورسېده. د پایلوبې لومړۍ پاڼۍ میسانک تر سره کړه چې 315 منډې وکړې. مخکښ توپوهونکی عبدالله زدران وو چې 93 منډې یې کړې وې. امو لوبډلې ته عظیم زدران 15 لوبغاړي وسوځول. امو لوبډلې بیا په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 255 منډې وکړې. دوی ته پخوانی ملي لوبغاړي شهزاد محمدي او عبدالهادی اتاتیا منډې وکړې. خو د میسانک په توپ اچوونکو کې خلیل ګربز شپږ لوبغاړي وسوځول. د غراس میسانک لوبډلې دویمه پاڼۍ هم تر سره کړه او د برکت الله د سلیزي پر مټ یې د 315 منډو هدف کېښود. امو لوبډلې د هدف په تعقیب یوازې 153 منډې وکړې او دا سیالي یو بایلله. شهزاد محمدي په دې پاڼۍ کې هم نیمه سلیزه ووهله. د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورني کرکټ مسؤول د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیم سی آزادی رادیو ته وویل،
د میرویس نیکه د نامه لاندې د ورځنی سیالۍ د زونونو په کچه د ورځنی سیالۍ چې 15 وړو زونونو کې ګډون کړی و، د مې پاته 28 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او نجیب الله ترکی لوبغالي ټول لوبغالو په یو وخت شروع شولې. دغه سیالۍ چې درې ورځې وخت ونیو او نن د جون په 16 باندې پایلو په البته پایلو به څلور ورځې وه چې د امو د میسانک لوبډلو ترمنځ وه، چې د میسانک لوبډلو ته ولیدله چې په پایلو به کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ دغه جام وګټي. په دغه سیالیو کې 15 وړو زونونو مختلفو بیلابیلو ځوانانو شرکت کړی و. هغه هلکان چې په ګریډ 1 کې ډېر ښه ځلېدلي وو، زیاتره پکې نوي هلکان وو او په نوې لکان کې یو خدای چې تکړه تکړه ځوانان پیدا کړل.
دغه سیالي چې د میرویس نیکه په نومو شوې، د سپینغار امو بوست بندي امیر او میسانک لوبډلو په ګډون د مې میاشتې په 28 نیټه د ننګرهار ولایت په دوه لوبغالو کې پیل شوې وې چې تر پایلوبې پورې پکې یوولس سیالۍ وشوې.
اخوا د کرکټ آسیایی شورا د خبر پر اساس چې د 2023 کال آسیا جام سیالۍ به په راتلونکي اگست کې پیل شي. یاد شورا د پنځشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې آسیا جام سیالۍ به د اگست په 1 نیټه په پاکستان کې پیل شي او د سپتمبر په 18 نیټه به په سریلانکا کې پای ته ورسیږي. په دې آسیا جام کې ټول ټال 14 سیالۍ تر سره کیږي چې سلور به په پاکستان کې او پاتې نه سیالۍ به یې سریلانکا کې وي. سکال افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال په دوو بیلابیلو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې لوبيږي. هندوستان، پاکستان او نیپال بیا په الف ګروپ کې یو ځای شوي دي. خبر پاره زیاتوي چې د هر ګروپ دوه مخکخه لوبډله به د سلورو غوړه لوبډلو پړاو ته لاړ شي چې د هغه پړاو دوه مخکخه لوبډله پایلو به تر سره کوي. بلور ته د کرکټ نړیواله شورا د 500 ورځو سیالیو د نړیوالو جام پایلي ز سیالي به د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د اکتوبر میاشتې په 15 منټه کیږي. د کرکټ د باوري ویب سټ کرکن فو د خبر لمخه چې د راتلونکو 500 ورځ نړیوال جام پترت کې به د افغانستان او هندستان ترمنځ سیالي د اکتوبر په 15 منټه په دلی خار کې وي. د غراز افغان لوبډله به د پاکستان پر وړاندې د اکتوبر په 28 منټه د هند په چنای خار کې سیالي کوي. اخوا بیا رپورټونو ویلي دي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان پر وړاندې د چنای پر ځای په بل لوبغالي کې سیالي وکړي، خو هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې د سیالیو په ځایونو کې بدلون امکان نه لري. که څه هم په دې خبر کې د افغانستان د نورو لوبو نیټې نه دي په ډاګه شوي، خو په تورنمنټ کې لس ګډون کوونکي هیوادونه به یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د دې نړیوال جام تر ټولو مهمه سیالي د هند او پاکستان ګڼل کیږي چې د اکتوبر په 15 نیټه د احمد آباد په ښار کې به ترسره شي. بیا هم د کرکټ اړوند، د کرکټ نړیوال شورا د 500 ورځ نړیوال جام سیالیو لپاره د لارموندنې پړاو پیل شوی دی. سیالۍ په دوو ګروپونو کې د لسو هیوادونو ترمنځ په زیمبابوي هیواد کې جریان لري. د کرکټ نړیوال شورا د رپورټونو پر اساس چې لومړۍ سیالي د جون په 13 نیټه د نیپال او کوربه زیمبابوي ترمنځ وچی کوربه لوبډلې وګټل. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوي، ویسټ انډیز، نیپال، د امریکا متحده ایالات او هالند هیوادونه یوځای شوي دي، او په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، عمان، آیرلند، عربي متحده امارات او سکاټلند هیوادونه لوبه کوي. د ویلو چې دا سیالۍ به د جولای میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام وکړي او د هر ګروپ مخکښ لوبډله به نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې خپلې لومړنۍ دواړه لوبې وبایللې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر لمخې چې افغان لوبډلې په بی ګروپ کې لومړنۍ دوه سیالۍ د ایران او جنوبي کوریا پر وړاندې ترسره کړې. یاد فدراسیون زیاتوي چې افغان لوبډلې د جون په 15 نیټه لومړۍ لوبه د ایران پر وړاندې ترسره کړه چې په پایله کې ایران شپږ او افغانستان یو ګول واه. د غرازی جنوبي کوریا ته 4-0 پر وړاندې سیالي وبایلله. یا د لوبډله به په تایلند هیواد کې خپل وروستۍ سیالي د قطر پر وړاندې ترسره کړي. د خبرونې د مطالبه وروسته مطلب مو د پرتګال د مخکخ ستوري کریستیانو رونالډو په تړاو دی. هغه یو بل تاریخي کارنامه هم په خپل نوم ثبت کړې ده. نوموړي د جون په 16 نیټه د اروپا لیگ د لارموندنې سیالیو پر مهال د آیسلند هیواد پر وړاندې سیالي وکړه چې په دې سره یې 200 نړیوالې سیالۍ پوره شوې. یا د سیالۍ د رونالډو لپاره وروسته له هغې یادګاري شوه چې د لوبې په 90 دقیقه کې یوازینی ګول ترسره کړ او خپله لوبډلې بریا ته ورسوله. بل هیڅ لوبغاړي تر دې دمه 200 نړیوالې سیالۍ نه دي ترسره کړي. 18 کلن رونالډو په یادو سیالیو کې 123 ګولونه وهلې دي. هغه د پرتګال لپاره پوره 40 کاله نړیوالې سیالۍ ترسره کړې او په 2003 زیږدیز کال کې خپله لومړنۍ نړیواله سیالي پیل کړه. او د خبرونه په دویمه نیمایي کې مو درته ځانګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونې مو د افغانستان او بنگلاديش په وازنه ټیسټ سیالۍ خبرې کړې دي. زموږ میلما د یاد ټیسټ سیالۍ پر مهال د افغانستان د خرابې لوبې ټول اړخونه ځواب کړي دي. د غراز مو د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ سیالیو لپاره د ایران شوی لوبغاړو په تړاو هم پوښتلې ده. د مرکې میلما مو پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واوري. احمد زید صاحب، پیل به د بنگلاديش پر وړاندې ټیسټ سیالۍ وکړو، لوبه به مو لیدلې وي، څنګه ارزوي هغه پایله د منلو وړ و د افغان لوبډلې لپاره؟
د بنگلاديش په خلاف کوم ټیسټ کرکټ اوس لدین معلومیږي چې د افغانستان کرکټ پرمختګ یا د افغانستان کرکټ څومره شاته پاتې شوی دی. که تیر ټیسټ موږ له بنگلاديش سره وګورو، هلته موږ منګه بنگلاديش ته ډیر غټ توپیر سره ماته ورکړی و او د پیرا بنگلاديش مونږ ته ډیر غټ توپیر سره ماته راکړه. دا د سې نه داسي دا کپټول کې د سې راټول کو ډومېسټک کرکټ تراسو د پورډي کرکټ معیار تراسو یا نور د 3D کرکټ معیار تراسو یا د انتخاب معیار تراسو نو ټول معیارونه سیدی د لوبغاړو تیاری معیار تراسو د انتخاب معیار تراسو ټول معیارونه تقریبا سیدی په شاتل لیدي پر مختګ نه د سوي او کوم داسي نوي نو وخت هم نه د سوي کڅ هم په کار خدا واسه منګه دا ټیسټ کرکټ ډیر خکړای وای واغه سی ونه شو.
کله چې یاد سیالي ته لوبډل اعلان شو ځینو خلکو پرې نیوه کې وکړي ستاسو لاندې یاد لوبډله کمزوري وو کڅبل مسله و چې په دومره لوی توپیري لوبي او بیلله
بالکل کومګه وګورو بیا به دې دومره پښتنه کې لښاته لارسو چې موږ په یدو سی یاره بغداد کې سیالي لرو یا دومره ټاپ سختي ورزنی لوبي لرو دې ته ټیم تیارول پکارو دي خلکو نیو کې پر ځای باندې وي دې ټیم تیارول پکارو لوبغاړي قتل پکارو د سینې کې کیسه او چا دوه درې کار مخ په ټیسټ کې خبالین کړي یا به ننم خکای د دې ارزیابی کول پکارو بیا سی وو لوګډل د لوګډل یو خصې انتخاب پکارو یو نو وخت سوی وو غو یو نو وخت د 15 وکټ واخستې او ډېر زبردست بولینګ وسو ته وګوره سمره نو بول زوسو سمره دا نو بول کول یا وایټ کول د ناسم تیاری وجده نو دوه شاو ته فکر پکارو او مخکې نه دې ته پلانینګ کول پکارو لدین مخکې د سی کیمپونه یا د سی ټورنمنټونه تر سره سو سی د غوزر
حشمت شهیدی د لوبې تر پایته رسیدو وروسته رسنیو ته وویل چې لامل یې دا و چې دوی دوه کال وروسته ټیسټ لوبه وکړه منی ور سره
د ټیسټ د بایللو لاملونه هم صرف دا نسی کېدای چې موږ دوه کال کېږي ټیسټ نه کوو مخکې مې به دا خبر د توکرس دې ته مخکې نه تیاری پکارو موږ خبر اوسه د خلک موږ سره ټیسټ لوبه کوي یا ټیسټ میچ لرو ته دې موږ مخکې نه پلانینګ پکارو موږ ته فوډ کرکټ پکارو لوبغاړو ته د سې تمرینات پکارو نو بیا به یو څه هغه سوي یو خو بیا هم خلوب غاړي کته وګوري په یو ټایم باندې ټیسټ میچونم لري په یو ټایم باندې سدا وان ډي سیریزم لري ټي 20 سیریزم لري په یو ټور کې په میاست یا شل ورځ کې دیننه درې وړه فارمټ کې او په درې وړه فارمټ کې رنځونه کې دا خود صرف د مغزو او د پلانینګ خبره ده چې کوم طرف ته سوچ کولای شي نو مونږ په هر طرف باندې سدا شاته تللیو.
افغان لوبډلې پچو غټل او توپا چونه وکړه آیا سم پریکړه و او کده وشتنځای په تړاوي سوچ غلط او یا سم مطالعه نه وکړي؟
بالکل کو ګورو همغه پټاس چولو کې یا د ټاس په فیصله کې منګه سید د سریلانکا خلاف هم بار بار غلط شو امکان دی ولري سید ته هم غلط شوی یو خو منګه بیا هم فائدہ تر وانه خسته څنګه سید غو فاست بالرانو بولینګ او د منګ فاست بالرانو بولینګ او منګه دی زیات نو بول کول منګه سپینران څنګه بولینګ او د غو سپینرانو نو ټول د غدیلوب په ډیسپلین کې ډیر زیات فرق او په پلان عملی کولو کې ډیر زیات فرق نو کبه هم موږ ته په هنه هم کړی وای ریزلت کې ډیر زیات فرق نو راغلی ځکه موږ د سیمه معلومې دو چې موږ دوی په مقابل کې په ټیسټ میچ کې ډیر یو کمزوري لوبغاړي یو
ځینو خلکو دانی وکه کول چې اکرام علي خیل بهر شاه محبوب او ابراهيم عبد الرحيم زید ټیسټ لوب او حقدار لوبغاړي خو چانس ورن کړل شو ستاسو څنګه؟
او بالکل کو ګورو د خلکو دانی وکسه دا تر یو هله پورې په ځای باندې ده چې نوې لوبغاړو یا کوم لوبغاړي چې انتخاب شوی یو ته باید چانس ورکول شوی وای دیغو شاته د دلیل هم چې دا باز نو لوبغاړو په فوډي کرکټ کې ډیر زیات پرفورمنس کړی وو د ما په خیال دی په ذهن نن دې ته تیار وو او جسمن هم دې ته تیار وو چې په دې ټیسټ کې خامخا دوی سل په سله په ګرون کې ورکی او خپل کارکردګي وخی کچې ته خپل کارکردګي خودلی نه وای دوی بخپل خپل ورتیا لیدلې و ځان به ورته معلوم سوی و چې موږ ته پاینده کې نور سمه خواري په کار ده ټیسټ بیا هم د دې پښتون کې ګټل کېدنه خو د لوبغاړو ورتیا لیدل سیوډي زیات اړینو او ضروری و
د سلیکشن لپاره یو بیا نوې مشر وټاکل شو اسد الله خان مخکې هم دا دنده تر سره کړې ده تاسو به ورسته رسنی کانفرنس لی اوریدلې وی د خبرو په تړاوي څه نظر لري؟
بالکل، اسد سیده په دې پوزیشن باندې مخکې هم پاتې شوی ده او د غلاوی کمیټي غړی هم پاتې شوی ده، سرپرست یې هم پاتې شوی ده. خو دا حالات له ډیره وخته د انتخاب حالات سیدی ډیر کړکیچن را روان دي. که موږ وګورو، موږ په یو ټورنمنټ کې هم له ویلو لوبډلې سره نه یو تللي، هر وخت موږ لوبډلې تغییر کړی ده او منګه بار بار ځوان لوبغاړي اچولي دي، خو موقع هم نه دا ورکړې. دا یو چیلنج ده او اسد سي دا یو تخنیکی سړی ده. ګورو سي دي چیلنجونو ته د څومره دي خوالي ټکیږي دي او څومره په مخ دي وړي.
اسد د بنگلاديش پر وړاندې ورځنیو سیالیو ته 19 لوبغاړي او 10 احتیاطي نور لوبغاړي اعلان کړی دي. دا د لوبغاړو د سلیکشن سمه پالیسي ده که څه نوې فکر ورته لري؟
د دې لوبډلې انتخاب نه منګه دا انګیزه کولای شو سپ سلیکشن کې لاوس پوری مسائل ستا ټیم صدا لا پورا صحیح نه ده انتخاب، نو ځکه نه کسه ریزرو کې ورته ساتو. ګورو بس چې ته خو به غلط سی نه یو، او که چې ته غلطی ګو سی بیا منګه ریزرو کې موږ سره ټول آپشنز موجود وي. نو سلیکشن لاوس پوری کنفیوز ده، مکمل سوی نه ده. دی ورلد کپ د پاره یا دی ایشا کپ د پاره په دې باندې لوسه پوری د ما خیال ستونزې لري، او په دې ته به قتل کیږي سی و خلوب غلط انتخاب سی. نو سلیکشن کې له دې انتخاب نه دا په ښکاره معلومیږي چې موږ لوبغاړي سي دي لا مکمل په اعتباري نه یو، یعنی یو اعتباري ټیم لا لوسه پوری نسو جوړولای، دا بل غوښ نسی. نو ځکه چې دا ټیم سي دا لګ دی زیات وګد هم جوړ سوی ده، او تر اوسه پوری د سیمه معلومیږي چې دې ټیم مکمل اول یا فائنل انتخاب اخري انتخاب به وخت ونیسي.
پهلن شو لوبډل کې لیدل کیږي چې سلیم صاحبای چې یو کال کرکټ لري او وفادار، او سید شیرزاد چې کالونه کرکټ لري او لوبډل تر اوسه شوې دي. د دې سلیکشن مو خستا لاندې څه ده؟
لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه، سي انتخاب لا مکمل سوی نه ده، انتخاب کې ستونزې شته. نو په اساس باندې سلیم صاحبای هم ټیم تر راغلی، سید شیرزاد هم راغلی، وفادار هم سید ټیم تر راغلی. اصول خو نه دي، پالیسی خو نه ده، خو بیا هم سلیکشن دا ډیر وخت نه ډیر کمپیوز سلیکشن روانو. نو په دې اساس باندې به دا درې لوبغاړي چې د ټیم ته راغلي چې د دې ولتیا هم وکتل سي، او ټیم چې د ډیر وګده بیا به هم امکان دی ولري چې ډیر تغیرات کې راسي. خو بیا هم سلیم صاحبای چې ته یو کال بینډیږي یا یو کال کرکټ نه لري پاتې کیږي، دا د کوم کرکټ په کولو په اساس دی بیرته ټیم ته راځي. میچونو ته هم ډیر کم ورځې پاتې دي، په دې کې به سلیم صاحبای د خپل فټنس یا د خپل بالینګ ولتیا څنګه وخی دا یو سوال ده. موږ ته هم سوال ده، بل دی یو تخنیکی پارت په صفات باندې یو سوال ستاسو د مازین کې هم. خو بیا هم لډیر وخت نه ډیر شیان سي ډیر سین دي روان. نو امید لرو سل دین روسته حسابیت سی، وفادارم حسابیت سی، سلیم صاحبای خپل ولتیا وکي، سید شهزادم ډیر وخت نه کرکټ کې ایکسپیرینس بولر ده، امید تر لرو سل خپل ولتیا خپل ځای کې وخي.
د لسو احتیاطي لوبغاړو اعلان کومه موخه لرلی شي؟
د لسو ریزرو لوبغاړو یا احتیاطي لوبغاړو اعلان ول هم په دې معنا باندې دي چې بیا هم د کیپټن او د کوچ رائے به بیا په اخر کې بیا هم لیدل کیږي، اخصل کیږي. به د نوی لوبغاړي سي لوبډلې ته انتخاب سي دي، ولتیا به هم لیدل کیږي، چک کیږي. به په ټیم کې به بیا هم چې د لکه مخکې سیماوي تغیراتو امکان شته. او بل یادونه باید وکړو چې امکان لري چې د کوم ایمرجینګ ټورنمنټ را روان ده، ایمرجینګ ایشیا کپ. نو د ته ډیر کرکټ بورډونو د خواست کړی چې باید د کې خپل ای ټیمونه ولوبو. نو افغانستان هم د ته خوشبین ده چې خپل ای ټیم ولوبي، د ایمرجینګ په ځای باندې ای ټیم لار سي. نو امکان شته چې هلته ډیر زیات د ریزرو لوبغاړو نه ډیر زیات لوبغاړي هلته ځای په ځای کی. امید لرو چې او ښه ټیم هم د ای ټیم جوړ سي او هم د نېشنل ټیم د پاره. خو اسد چون کې نه وای دا وس راغلی دا ډیر وخت په قطر کې، نو ښه به دا وي چې زیات په ټیم کې زیات راي د هډ کوچ او د کپتان واخلي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دیولې د لوبله میدانه و نيز خبرونه بشپړه شو. لوریدو مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.